الماس شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو دې لخبرونه ستړي نه یاست. دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له غونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف شخیږي او د افغانستان او پاکستان د عمل په ګډ پلان کې څه ځای شوي په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم وسایل به ژر تر ژره ترلاسه شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري وتړله او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي پر روانو ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسي شي. دی وایي د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوی سبا ته هم یا دوه محمولې راورسی شي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. شغلی هاشمی وویل د درې رشت ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28مه کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هېواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا درې دېرش افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورسی شي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشت پورې تمدید شي. د پاکستان حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هېواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنری وایي دا مهال 1,600,000 افغانان په قانوني ډول په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړه چې د دې هېواد F-35 ډوله نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-35 الوتکې د پنجشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرجوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګرۍ او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. په غزه تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. په غزه کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 20,000 فلسطینیانو پرون په مظاهرو کې پر سرتیرو د ډبرو او پیترولي بمونو ګوزارونه وکړل. د تیر مارچ میاشتې را په دې خوا په غزه کې د جمعې ورځې د اعتراضونو په لړ کې تر اوسه پورې 101 فلسطینیان وژل شوي دي. هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلادیش ته په 3 ماتې ورکړه. بنګلادیش په 50 کې 223 هدف ټاکلی وو او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګلادیش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 څخه 2 وګټلې، 2 یې په ډېر کم توپیر بایلودې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني دینی عالمانو سره د سولې لپاره د یوې پراخې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان هم دا غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي سولې ته زمینه برابره کړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
په نورستان کې د اوبو د دوو بندونو سروې شوې.
دا د کلګوشت برېښنا بند چې کوم جوړیږي خو یوازې د برق دپاره نه، بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
واشنگتن غواړي چې د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره له هغو بندیزونو وژغوري چې پر ایران یې لګوي. په دې اړه له خان جان علي کوزي سره شغېدلی یو.
تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کېږي.
په لوګر کې 16 کاله انګور ښه حاصل نه دی ورکړی.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی اولدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسی سپلاوه اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. ښاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوي عطاولال الدین کوي او د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح و
دیوی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې باید د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالي شورا وایاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوې وه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماتیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو په روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړه د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاستراوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولی، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملی او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د لیدنو کتنو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته افغانستان هیله مند دی چې له پاکستان سره به د عمل ګډ پلان نتیجه ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکیو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې ده؟ سالی محمد سالی په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریز کال په لومړیو کې نهایي سو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15مه په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په څو برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو اوو مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې شوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کېږي. څلور، د منل شویو اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنوونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او و، د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ترورزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په څلورمه غونډه کې پریکړه سوې چې دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آریان یون وایي دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا که موږ وګورو په هغې باندې عمل ونه شو. نو اوس ولسونه خو سل په سلو کې امیدوار دي، د صلح غوښتونکي دي او د جګړې نه نو ستړي شوي دي، غواړي چې صلح په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سلو کې لرو، خو هېڅکله یې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زموږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو زه فکر کوم چې دا ځل به فشارونه، نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندېښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه. خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په نیپال کې د افغان کډوالو په اړه یو په زړه پورې مطلب لرو. خو اوس په خوست ته مخه کړو. په خوست کې د فوټبال لوبې هغه ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و او څلور څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، تیر ماښام د متون د کجري کلي لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنټ تابعیا کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچې د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلی او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینهوال نندارې ته ورغلي ول. د یاد ټورنمنت تابعه کوونکي ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادې راډیو ته ویل له دې لوبو یې مخه دا و چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی و، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغېج لوګری وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپل لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځیو تشویقولي. د متون د کجری کلی د لوبډلې او ترمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کیږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ را چې دا ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د خوځوانانو لپاره خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رقم مصرفیتونه وي ته پیدا شي.
د بریا لوبډلې او ترمینوال استاد فیض محمد ګلابدوس وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډېر مینهوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډېر مینهوال لري او ډېر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډېرې لرغونې لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډېر پیاوړي دي او فوټبال هم ډېر ښه روان ده او ډېر ښه لوبې کېږي.
د جمعې د ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست او هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وې، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینهوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه خبرونو ته مللی بشیر کتنه کوي.
دیلی میل خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین پیلېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګندونه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپل خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2015 کاندیدان د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 414 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون قبل راغلی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نمایندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13 نیټې چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2,12,00,000 افغانیو زیاتې مصرف کړي. د هیل خپرونې بیا د افغان پناهغوښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقالې په اتریش کې د یوه افغان پناهغوښتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی و او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یو ځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نویو پناهغوښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیډل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناهغوښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناهغوښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته د کتنې په اخیر کې مو په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه واورېدل. بل لور ته شاید تاسو دا نه وي اورېدلي چې په نیپال کې هم افغانان شته. د نیپال د پلازمېنې کټمنډو په یوه سیمه کې د افغان کډوالو څو کورنۍ دېره دي. په کټمنډو کې د دوی د استوګنې سیمه د کوچني کابل په نوم یادېږي. دا کډوال چې اکثر کندهاریان دي په افغانستان کې له جګړو څخه تښتېدلي او د هند له لارې نیپال ته تللي دي. نیپال ټایمز ورځپاڼې له دې افغانانو سره خبرې کړې او د هغو د ژوند څرنګوالی یې پوښتلی. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 40 کلن داود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستری و، لومړی له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داود وایي یوه قاچاقبر ته یې $6,000 ورکړل چې د ده کورنۍ په بس کې تر ده ورورسوي. هغه اوس د کټمنډو د بسونو سټېشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستری په توګه کار کوي. داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبیعي مرګ مړه شوي. داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبیعي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 1500 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمنډو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي. 40 کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتاً آسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته ورسوه، خو په کټمنډو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر آسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خو دا یې د علاج پیسې نه لري. په کټمنډو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي، خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمنډو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي. 53 کلن محمد عارف احمدی د کوچنی کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود. خو څلور کاله مخکې دکان په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. احمدي نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه یې په ایرو بدل شوي او دا یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ دغه راز پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دې له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالډ ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیې تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
الوتکه خو الوزی، موټر څنګه؟ لیسمت څاروانه واوري.
لراتونکو میاشتې د نړۍ د لومړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیلی شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونې به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیګورا کمپنی جوړوي 640 کیلومتر مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه دغه موټر بای لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوی. مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې شکرای شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د شاه د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او دغه هیواد د لویو لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندارد سندونه ورکړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت د ناویې د ولسوالۍ راځه او فکر څخه محمد هاشم خبره کوم. د ناویې د ولسوالۍ وبته صورت کې ته یو چې د هلمند سینه او بغل کې دی خو د غوښت مقامات په دغه توجه څخه د ناویې تجارتي ولسوالۍ د ټول او چې د کښنه د علاقات سره مخ کې آزادۍ راځي د ډېر رمضان لازم پیغام پر لور چارواکو ورسوي. والسلام به احترام
د دروازګان ولایت اجزاب د بلسلی خبره کوم. مرور موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخې کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه هم ټول وچ شو، اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه په دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو، ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچ شول او دا درختې مو وچ وچېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې د نورستان چارواکي وایي دوی مرکزي حکومت ته د اتلس وړو او سترو بندونو د رغولو لپاره وړاندیزونه کړي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده. او د لوګر بڼوال وایي چې سږکال د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. پاکستان د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ تایید کړه چې د دې هیواد اف 15 ډوله نوې جنګي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړی جنګي ماموریت په کامیابۍ ترسره کړی دی. واشنگتن اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې خپل کنسولګری وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. په غزه تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو وشل. په غزه کې د اسرایل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تیره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلادیش ته په درویو وکټونو ماتې ورکړه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغانستان مربوط څو موضوعات راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او مرکز منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دي چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اخیستمنې نه کړي. اسمت چاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان الیکوزی سره مرکه کړې.
الیکوزی صاحب، امریکا د ایران ته ضد بندیزونه اعلان کړي دي او ورځ په ورځ د امریکا دریځ د ایران په وړاندې سختېږي. څه فکر کوئ چې دا بندیزونه به د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان ترمنځ راکړه ورکړه اغېزمنه نه کړي؟
ولی بدون شکه چې اغېزمنه کوي، ځکه چې چابهار هم په پاولین ترکیب کې دی. دا ویي چې چابهار بندر د فایف افسرانو په اختیار کې نه دی، به ورسره غرض نه لري. خو مقصد اوس دا چې دقیقه نه ده معلومه، اګر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کېږي. زمونږ ټول معلومه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي، په ډیم لاس یا په ډیم لاس، هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم تېر شوی دی، خو دا صحیح دي. او په چا بهار کې اوسه پورې دومره رسمي کاروبار نه دی شروع کړی. تنها دغه یو افغانستان حکومت شو او هغه افغانستان ته راوړل په هماغه لار باندې، او نور داسې لږ مال کله کله راځي د هندوستان نه او یا د دوبۍ نه په دغه لار. مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پرې کوي، او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی. او بیا اگر چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري، چې یو ترانزیت دی، یو خپلمنځي تجارت دی. د ایران سره د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالرو کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو، چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوي دي او مشکلات دي. پخوا به ټیټي آزاد او خابا انتقال لپاره کریډټ په واسطه د بانکونو په واسطه باندې وسنه واجیږي. هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دی او بل اخر د تجارت په کلمن د ایران ته آزاد سرحد درو په دې سرحد کې نه بنديږي او دا اوس هم په عنعنوي شکل باندې روان دی. او بل هم ترانزیت دی، ترانزیت کې ډېرې ستونزې پیدا کېږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ ته ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي او تاثیر یې اوس هم کړی دی.
بله، تاسو ویل چې اوس د چابهار بندر له لارې ډېره راکړه ورکړه نشته، علت یې څه دی؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري، هغه شانتې غټې انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي. او آر بنادر تاسو ته معلوم دی چې آر بندر کې رفت و آمد موجودی، واردات می صادرات می اوس کراچۍ ته که یو کشتۍ راځي نو هغه یو 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې یو 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه بارئ. نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دی، په چابهار بندر کې نشته دی. دلته د دې طرف نه د ایران صادرات چې کېږي هم د دغې لارې نه کېږي او زموږ صادرات هم ډېر د دنیا څخه چې دي تر اوسه پورې نه دي شوي د چابهار د لارې نه. نو دغه لوی مشکل دی، تر اوسه پورې دا بندر رسمي شوی نه دی. تنها موږ چې د هند او ایران او افغانستان رئیس جمهورانو موافقه کړې هغه دا ده چې د هندستان او افغانستان په منځ کې به تجارتي کاروبار شروع کیږي. د بمبئی نه به هندستانان لوی کشتۍ پیدا کوي او زموږ اموال واردات صادرات به هلته انتقالوي، اما تر اوسه پورې دا کار نه دی شروع شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی مرستیال الیس ویلز ویلی دی چې امریکا په دې غور کوي چې د چابهار بندر له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه نه شي. څه فکر کوئ که چېرته امریکا چابهار استثنا وګرځوي، په بندیزونو کې شامل نه کړي، د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ؟
بله، او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زموږ خواسته هم وو. اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلا شي او دا قیدات پیرا نه شي نو ښه به وي، ځکه چې دا اقتصاد به زموږ وغوړېږي او دلته جنگ هم جریان لري. او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاص شي او د دې قیداتو نه سره راووځي. ګرچه په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره موږ تماس نیولی او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت پای فاسدارانو د کنټرول لاندې نه دی ایران، نو موږ به ورته اجازه ورکو. او د کبچیر د چابهار په شان ته د هغوی ټول عواید پای فاسدارانو ته ورځي، نو په هغه صورت کې موږ چابهار ته اجازه هم نه ورکوو. او که دا کار وشي دا زموږ په ګټه دی چې امریکایان چابهار بندر د دې تاجراتو او د دې قیداتو نه وباسي، دا د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان علي کوزي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام که یو موضوع د افغانستان د زندانونو ده. نجدی دوی اونی مخی د افغانستان جمهوری اشرف غنی په کابل که د پلچرخی زندان ته ورغه او هلته یې ژمنه وکړه چې 50 بستر روغتون به پکې ودان شي، یو اداري ودانۍ به جوړ شي او د 3000 زندانیانو لپاره یو بلاک چې 256 کوټې به لري. د پلچرخی په زندان کې په تیرو څو کلونو کې بیا زندانیانو اعتصابونه کړي دي او د ځای د اوسېدو په ارتباط هم اعتراضونه کړي دي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام پروګرام کې د زندانیانو مسله چړل کیږي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. که چیرته تاسو کوم خپل خپلوان په زندان کې وي، د هغوی په ارتباط تاسو کولی شئ چې د خبرونه له میلمنو سره څخه تاسو پوښتنې وکړئ، ترڅو په افغانستان کې د زندانیانو لپاره اسانتیاوې زیاتې شي او ستونزې هوارې شي. اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزي حکومت ته د 13 وړو او سترو بندونو رغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده. روح‌الله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر دره کې زیات داسې ځایونه شته چې پکې په ډېر اسانه او په لږ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 13 بندونو دپاره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی.
مونږ د 13 منځنیو او لویو بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغه کې یو د کفترخانې بندې، یو د شینګل بندې، او یو د منډول حوض دی، او یو د نورګرام د کله ګوشت بندې.
علی وایل یادو 13 زینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ، د کلاګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروي شوه ده.
نورګرام د کلاګوش اساسي سروي شوه او د روان کال په بودیجه کې یو نیم میلیون ډالر اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملاً د کار لپاره امکانات برابر او د کفترخانی د بند سروي هم تکمیل شي.
هغه وایي ک چیرته په کلاګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمیزم کې هم خړو بکړي.
تقریبا خپل د کلاګوش برېښنا بند کم جوړیږي، د هغه ظرفیت د څلوېښتونه پورته تر شپېته میګاواټه پورې ګنجایش لري او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دښتونه به په دې باندې آبادېږي.
انجینر محمد ابراهیم وایي نورستان کې که پیشنهاد شوي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو د یاد ولایت تر څنګ به یې ګټه ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسیږي.
نورستان کې د ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي. کوچرتل ته دولت بندونه جوړ کړي، نورستان ته بم برق ورکول شي او نور گاونډو ولایتونو ته بم برق ورکول شي، شاړې ځمکې به آبادې شي او ډیر په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي، دواړه یې نږدې 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزې هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغاني په تیل ورکولي.
په نورستان کې د کلاګوش او کفترخانی بندونو سروې شوې. لوګر ته مخړو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. نجیب الله لوخیل له سیمې راپور لري.
په لوګر کې یو شمېر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالۍ، طبیعي آفتونو او نباتي ناروغۍ ځپلي چې له کبله د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي که څه هم د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو دوا درمل ورکړل چې څناڅه د انګورو د مرض مخه ونیوه، خو ډېری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
انګور حاصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو څه کال د قانان باغوانان بلعموما ډېر اته د اوبو جریم نه پرکه ځکه دا پاتې لاهي وو.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست یې د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي، د انګورو نباتي بیماری، ناامني او په یاد ولایت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي،
هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوي وای، او په لرو پرتو سیمو کې دهقانان چې دي، باغونه چې دي، هلته رسیدګي نه کېږي، جنګي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلی وي هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیاته اندازه دواوې او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دو امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم مني چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولي دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت په لاس کې وو هغه هم دوی ته ورکړي دي، هغه دویانې دوی ته ورکړي او دوی ترې استفاده وکړه. مګر یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویا ولدو هغه نه استفاده ونه کړله، او د هغوی په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
محمدین مومن ونه ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول. یاد دیوی په لوګر او خواوشا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي، او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي. د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې صد د خبرونه ورسیو تر رسیدلو ورسیو ته پدې معنی چې له خبري برخي د 19 پروګرام ته مخه کو د غوړیا چار تفری پروګرام لر.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام. انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوری ریاست څوکۍ ته تخنیږي. هغوی چې کړي خوشحاله نه دي، او چې نه یې د کړي پارما کې مري. هغوی چې خوشحاله نه دي وایي وخت مو کم و، ډالر مو لږ ذخیره کړل، او هغوی چې پارما کې مري وایي بې پوښتنې وطن ته د ډالرو سیندونه را روان دي، خو موږ وچې شونډې ورته ګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ائتلاف له جوړېدو خبروو.
څنګه دلته رال؟ دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستړي مو شي
صاحب؟ څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو پسې خپه سوي و، ډیر خوشاله سوي.
شکر دی
والا صاحب چې دا هم لیدي بس په دا بدا شونډو مې خندا خوره شو.
مننه صاحب مهرباني. کینه کینه صاحب کینه مهرباني
وکړئ. مننه مهرباني تاسو مهربانه یې.
مننه صاحب. ته به هم حیران شوی چې پس له ډیرو دښمنیو او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو ترمنځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وایي غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ اهداف لاسته راوړو، که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه خبره ده، زه ورته تیار یم. لکه څنګه مې چې در سره وهل داسې در سره جوړېږم هم.
وای په سیاست کې نه دایمي دښمنی وي او نه هم دایمي دوستي.
په سیاست کې د ګټو لاسته راوړل مهم دي، او موږ چې فکر وکړه نو دا ځل به د دوستۍ او ملګرتیا خوند هم وازمایو.
نو دا خلک مو چې جنګولي وژلي او ژوبل کړي دي، دوی ته به څه ځواب ووایو؟
خلک حافظه نه لري، د نن خبره سبا ته نه وي په یاد. بیا خو موږ او تاسې هم خوله لرو، بیا به په نرمو او چربو وادو پام او تامه په بل خوا واړو، خواران به څه ووایي؟
لا به خوشحاله هم وي.
ښه نو څه چورت مو وهلی چې څه وکړو؟
دوستي، ملګرتیا، د انتخاباتو لپاره په یو ټیم کې درېدل.
که دا کار ونه کړو هغه نور ټیمونه میدان وړي او بیا به موږ وچ ډاک ته ایسار یو.
نو تاسې څه ګمان کوئ چې که سره یو ځای شو میدان به یوسو؟
پرته له شکه، ځکه ته هم زمیمه ډلې لرې او موږ یې هم لرو. دا ډول به غټ فعالیتونه هم ګړندي کړو، تبلیغاتي او د کمپاین قوي ټیمونه به جوړ کړو.
ښه، دا خو درسره منم. اوس هم په تعجب کې پاتې یم چې پس له ډېرو دښمنیو د خپلو ګټو لپاره په یو ټغر سره ناست یو،
او سبا به ټول د خلکو په وړاندې له یوه مایک نه له یو بل سره د ورورۍ او ملګرتیا اعلان کوو، او خلک به چکچکې او تکبیر نارې هم راته وهي.
ریښتیا چې سیاست مخ او څټ نه لري
او ملتونه حافظه
او موږ په ځیګر تریخی.
نو راځئ چې ټول په یو غږ ووایو چې زنده باد افغانستان،
زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.
او تر ډېرو دې ژوندي یو مونږ.
ژوندي دي.
زکچه
ولی او سوک مظاهره نکی؟
زکچه لوکومت ایز را جامعه ده چه چه نشی که ولی
ولی او سوک ده عاشقه ودونه نکی؟
زکچه اوز پا هاو پیسو زان ترکیه و اروپا ترسوی.
ولی او سوک لی اداری فساد نا شکایت نکی؟
زکچه لطرور داریگی.
ولی سیاسی گندونه بی مانا شول؟
زکچه مرامنامی او اساسنامی یو دول دی او عمالی بل دول.
ولی او سوک ده حکومت په خارجی سیاست نغگیگی؟
زکچه طول خارج هم دلتا دی.
ولی ده کسا بران خبره مفتسوا؟
زکچه او سیزای موبایل برانو نیوله.
اتفاق خوشایده خود چیوی دمون خلق خوب پا اتفاق اتفاق که ده دخمانه اخری ترجیه تا برسیگی دم دغس اتفاق لیوی نمونه مخبره و
خوری دا سه خبره و وړی ویل چې جنگم و
جا دلا وروره په دې خبرو پسې مه ګرځه په ګډ کوټ کې همدا خبرې وی
د چا جنگ و
د تا د ښځې او د سخي د ښځې
دا سخي ولې خپله ښځه باندې کوي نه چې همداسې خپل سر ته پرېښې ده
دلا وروره خپه کېږه مه تا کله ښځې ته ویلي دي چې له چا سره کار مه لره
نو ته وایه چې زما ښځه ملامته ده
یوه هم نه ده ملامته ملامت دا ګډ ژوند دی خو په آرام او خوشحالۍ یو بل نه بیل سي چې دا جنجال مو خلاص سي
خورې برکت په اتفاق کې دی که یو ځل سره بې اتفاقه شو نو بیا به هیچ چا ته هم ښه نه وي
کوم اتفاق واوروره پنځه ورونه یاست یو له بل سره نه غږېږئ د یوه ښځه د بل له ښځې سره جوړه نه ده نو دا څنګه اتفاق دی
همدا چې ټول په یو کور کې اوسیږي له دې پورته اتفاق نشته د باندې تربرونه او دښمنان په همدې راڅخه ډارېږي چې یو ځای اوسیږو
درڅخه ډارېږي نه یو د بل غاړې ته یې وراچولی یې
خورې چې هر څه ووایې د بې اتفاقۍ خبره نه درسره منم
سمه ده وبه ګورم چې د دې اتفاق اخره څه کېږي
تشویش مه کوه خورې والا کسخی دا خزه دی ولی نمانه که پرونی دی ما اوننی دی میراجان لخزه سر وحلی و دا سمر سر دی ور کرده دی
لالا خود تاس خزه هم بی بیانی ندی که یو ورز دا ملامت وی نو یو ورز با آقوی هم ملامتی وی او بیا تاسو کلا دخپل خزو سرو نماد کردی دی که ماتا وای
سخی سر دی لخوالی واتله وړو کې مې لوی کړی اوس داسې خبرې راته کوې
لوی کړی به دي یم خو اوس د ښځو خبره ده او د ښځو خبره خو ښځو ته پرېږده
ګوره که د ښځې دا ځل له چا سره خوله اچولې وه سر به یې ورته وخریم
لالا لږ د دې خولې سره پام کوه دا څه وایې ته
رښتیا وایم دا مې آخري خبره ده
نور دې نو دا پاچهیي نه شم منلی
چا ته وایې
تا ته وایم چا ته وایم
ښه نو اوس دومره شوې ه
لالا څنګه یې
اخ اخ وای 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 ښه نه یم پخته می ټوله ماتې دي ته ودرېږه چې یو ځل ورته جوړ شم له دنه ښځې زموږ دښمن جوړ کړی په خدای چې درته جوړ شم چې دا ښځه خو دې لارې ته برابره نه کړم که یې پرېږدم اخ وای 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 وای
لالا ښه دا ده چې سره بیل شو سبا به خدای مکړه ټول ټوک ټوک او ژوبل ژوبل به یو بیلتون مو ښه دی
نه وروره اتفاق به نه خرابوې په اتفاق خدای خوشحاله ده وای 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 وای
ولالا ته خو اتفاق دغه حال ته ورسولې سبا به له موږ هم ځان جوړ کړې
وای نه نه وروره دښمنان او تربرونه په ځان مه خوشحاله کوئ بیلیږو نه خو چې یو ځل مې خدای ورته ښه کړي بیا به د دې سخي او ښځې سابه ور په مالګه کړم اخ 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 وای 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 مړ شوم
ته نو په دې اتفاق موږ د شیرې د خوراک کوې بل هدف نه لرې
عادل وروره دومره چې د سخي ورور ووهلی په بیلتون کې ټول عمر دښمنان او تربرونه نسوای وهلی
خورې اتفاق اتفاق ښه شی دی اخ 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 وای 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 اتفاق مه خرابوئ
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل او لیما میاخیل کله موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی کابل 1221 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ترجمة ایمان.